را ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما بنن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. څو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت خزینه کارکوونکي په هیواد کې له کار کولو منع کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبه ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرې لاندې ویل، په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه دفتر یونما کارکوونکي دا طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د خزینه کارکوونکو لپاره کار د بندیز امر شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار د بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې نن بیا په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکوونکو د ښځو نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر ولکې حیاتی وندلري. ایران له وکلونو وروسته د نړۍ زل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لمړنی سفیر ګمارلای دی. د متحده د تهران دغه اقدام په پارس خلیج کې له یو شمېر ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس رینا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشت ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2014 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له رغل وروسته کړکېچنې شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د رغولو هڅې تیزې کړې دي. او تما ده شو د فرانسې ولس مشرنن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیله لري چې د سفر پترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجاري شریک سره باید اړیکو پر نږدې کولو خبره ترې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرې لاندې وویل. ماکرون بل خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته په خیر راغلی. تاسو ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیلو لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او سکوهنې اړوند مطالب لرو. د ورزشي ځانګړي مرکې په برخه کې مو درته د افغانستان سکوهنې فدراسیون د مشرتابه د بدلون په تړاو د بدني روزنې او اولمپیک د نشراتو له مسول سره لنډه مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل په یوې تاریخي لوبلړۍ کې پر پاکستان د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری ته کتنه. عربي متحده اماراتو ته د افغان 19 کلنې کم عمره لوبډلې د سفر پای او لاسته راوړنې، د هندستان غوره لیګ IPL پیل او په بیلابیلو لوبډلو کې د افغان لوبغاړو لوبي، او د افغانستان سکوهنې فدراسیون درغلي او د ملي لوبډلې د بدلون پریکړه.
څنګه چې تاسو په جریان کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبری فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبری او ځینو نورو برخو کې تغییر راوستل سي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر 12 کلن ځړ وروسته وکړه شول چې پاکستان ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. افغان لوبډلې له تیرو 15 کلن راهیسې نړیوال کرکټ پیل کړی دی او په دې لړ کې له پاکستان سره څو وار په یو ورځنۍ او شلوریزو نړیوالو لوبو کې سیالۍ کړې دي، خو یو لوبه هم نه و ګټلې. دواړو هیوادونو په هرې سیالۍ کې ښه لوبې ترسره کړې دي او د لوبې په بیخي وروستیو شیبو کې افغان لوبډلې ماتې خوړلې ده. یادو ملکونو په لومړي ځل د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ته غاړه کېښوده او دا تاریخي لوبلړۍ 2-1 افغانستان وګټله. په دې تړاو تفصیلي ریپورت له سالم احمد صالح څخه اورو.
دا هغه شی به وچی نجیب الله زدران د زمان خان په توپ څلوري زو وهله او په نسان په دویمه شلاواره سیالی کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان په کرکټ کې یو تاریخ و چې ثبت شو. د کرکټ په نړۍ کې افغانستان او پاکستان د لومړي ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو یو لوبلړۍ ترسره کړه او دوه د یو په وړاندې افغان لوبډلې وګټله. دواړو هیوادونو په لومړي ځل په 2012 کال کې نړیواله سیالي ترسره کړې وه. هغه یو ورځنۍ لوبه وه چې پاکستان ګټلې وه. له هغې وروسته په تیره یوه لسیزه کې افغان لوبډلې څو ځلې دا چانسونه درلودل چې پاکستان ته په کرکټ کې ماتې ورکړي، خو هر ځل به د لوبې په وروستۍ شیبه کې بریا د پاکستان په برخه شوه. په وروستي ځل د 2022 کال د سپتمبر میاشتې 8 نیټه وه چې افغانستان او پاکستان د آسیا جام سیالیو پر مهال د شارجه په لوبغالي کې لوبه کوله. په دې سیالۍ کې افغانستان د 130 منډو هدف ټاکلی و، که څه هم ډیر هدف نه و، خو د عرب اماراتو د شارجه په لوبغالي کې دومره منډې د مقابلې وړ وې. همدغسې وسول او افغان لوبډلې د لوبې تر 19 اور د پاکستان 9 لوبغاړي سوځولي وو او وروستي اور کې 12 منډې پاتې وې. فضل حق فاروقي دا مهال توپچونه کوله، هغه چې اوس تازه د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دریم مقام ته رسېدلی. د افغانستان په چټکو توپچونکو کې د حساب وړ دی. نسیم شاه توپ وهنې ته ولاړ و. فاروقي لومړنی بال فول ټاس ترسره کړ. نسیم شاه په پوره قوت سره وواهه او شپږیزه سوه. دا مهال فاروقي تر فشار لاندې و. دویم توپ یې ترسره کړ او بیا هم هماغسې فول ټاس و او نسیم شاه پرې شپږیزه ووهله. تر دې سیالۍ وروسته د کرکټ اکثرو مینهوالو او څارونکو اټکل کاوه چې د پاکستان د ماتولو داسې موقع به په اسانۍ رانیسي. وروسته له هغې چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت دریځ له کبله لغوه کړه، افغان کرکټ اداره او مینهوال یې سخت پریشانه کړل. داسې ګنګوسې وې چې ګوندې په مارچ میاشت کې به افغان کرکټ له بندیزونو سره هم مخامخ سي. ګڼ افغان لوبغاړو د استرالیا په بیګ باش لیګ کې له لوبېدو هم پریکون اعلان کړ. افغان کرکټ ادارې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به له غښتلو لوبډلو سره سیالي برابرې کړي. تر افغانستان وړاندې د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټي په یوه رسنیز کانفرنس کې وویل چې له افغانستان سره یې خبرې کړې او په مارچ میاشت کې ورسره درې شل اوره سیالي کوي. ښاغلي سیټي دا هم وویل چې افغانان د استرالیا پرېکړې خفه کړي دي، نو موږ غواړو چې دا سیالي ورسره وکړو. د هغه په وینا چې له دې سیالیو په لاس راغلي پیسې به په دواړو هیوادونو کې پر ځای ویشل کیږي. دې سیالیو ته افغانانو ډیر انتظار وکړ. بالاخره اعلان وسو چې لومړۍ لوبه به د مارچ پر 24، دویمه پر 26 او دریمه سیالي د همدې میاشتې پر 28 نیټه د شارجه په لوبغالي کې کیږي. د دې لوبو کوربتوب افغانستان وکړ. پاکستان له څو اونیو وړاندې د خپل غوره لیگ سیالیو په دوران کې دې سیالیو ته د اکثریت ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړه. پیلن سوي لوبډله کې بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، حارث رؤوف او فخر زمان ته ځای ورنه کړ او لامل دا شودل سوی و چې غواړي خپلو مشرانو لوبغاړو ته دمه ورکړي او پر ځای نوي ځوانان و ازمویل سي. پیلن سوي لوبډله کې اکثرو هغو ځوانانو ته چانس ورکول سوی و چې د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو پر مهال حالیه تر ټولو لوبغاړو شی وړتیاوی شوبلې وې. لومړی لوبه وه. راشد خان او شاداب خان د لوبې په 24 شاداب خان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. پاکستانی توپ وهونکي د افغان سوکا توپ چوونکو په وړاندې ناتوانه وو. ټولې لوبډلې ایله 2 منډې جوړې کړې. دلته مجیب الرحمن، محمد نبی او فضل حق فاروقي تر نورو ښه وزرېدل. لوبډل مشل راشد خان هم ښه توپ چونه وکړه. د پاکستان تر پاڼې وروسته د افغانانو هیله مندي ډیره زیاته وه. دوی انګیرله چې هدف لوړ نه دی او هغه ورځ بالاخره را رسېدلې چې افغانستان په کرکټ کې پاکستان ته په لومړي ځل ماتې ورکړي. افغان توپ وهونکو خپله پاڼې پیل کړه. ابراهیم زدران ژر وسوځېد، ورپسې ګلبدین نایب هم په 0 وسوځېد. بیا رحمن الله ګربز خپله وکټه له لاسه ورکړه. بیا کریم جنات راغی، هغه د اماراتو په وړاندې ورستۍ لوبلړۍ کې ښه لوبېدلې و. هیلې ترې زیاتې وې، خو تر اوو منډو وروسته وسوځېد. دا شیبه یو بیا د افغان کرکټ مینوالو په ټولنیزو رسنیو د مایوسیو پوسټونه پیل شول، خو محمد نبی عیساخیل او نجیب الله زدران لوبه ورو ورو غځوله او په یوه یوه منډه یې لوبه اتلسمه ورته ورسوله. دا شیبه د افغانستان بریا ته دوه منډې پاتې وې او د پاکستان تازه دمي چټک توپ اچوونکي احسان الله په پوره قوت توپ اچونه کوله. یو رسېدلی توپ یې ترسره کړ، بیخي د نبی د بیټ لاندې راغی او هغه هم مخامخ پرې شپږیزه ووهله. او په دې سره دا تاریخ هم ثبت شو چې افغانستان په لومړي ځل پاکستان ته په یوه نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړه. د دې لوبې د ارزښت او بریا په تړاو افغان لوبغاړو داسې څرګندونې کړې وې.
افغانستان په تاریخ کې او دسې لوبډلې ته ماتې ورکول چې موږ ټول افغانانو خوشحالۍ سبب وو. موږ ټول افغانانو دغه په زړه باندې ارمانو چې میچونه مو ګټو او میچ مو ګټو. شکر الحمدلله سیریز هم
تر لومړۍ لوبې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو غبرګونونه ډېر زیات وو او دوی دا بریا داسې ولمانځله لکه نړیوال جام چې یې ګټلې وي. په افغانستان کې خلک له خپلو کورونو، کوڅو او واټونو ته راووتل او خوښي یې ترسره کړه. یوه ورځ دمه وه، د مارچ په 18مه نیټه پیل سوه او د شارجې په لوبغالي کې تکه توره شپه وه او مصنوعي رڼاګانو ټول لوبغالی رڼا کړی وو. بیا د لوبې پچه پاکستان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. دواړو لوبډلو په خپل یولس کسیز ترکیب کې یو یو بدلون راوستلی وو. په افغان لوبډلې کې عثمان غنی د ګلبدین او پاکستان بیا د فهیم اشرف پر ځای محمد نواز ته ځای ورکړی وو. یو بیا د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي، د پاکستان د پیل دوه توپ وهونکي سایم ایوب او عبدالله شفق ژر له مخې لرې کړل. په پرله پسې توګه د افغان توپ اچوونکو بریدونو رنګ راوړ او پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 130 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یوازې اماد وسیم تر پایه مبارزه وکړه او په 42 منډو نه سوځېدلی پاتې سو. دا هدف یو څه زیات برېښېده. کرکټ مینوالو او سارونکو ویل چې دواړه لوبډلې نیم په نیمه د بریا چانس لري، خو کله چې افغان توپ وهونکو خپله پاڼې پیل کړه تر دېرش منډو وروسته یې لومړی لوبغاړی له لاسه ورکړ. عثمان غنی و چې اووه منډې کړې وې، خو ګربز او ابراهیم زدران بیا اوږده ملګرتیا وکړه خو سلو توپ وهنه یې کوله. یوه شیبه داسې راغله چې په دیرشو توپونو 55 منډو ته اړتیا وه. ګربز او زدران ولاړ وو، ګربز رن آؤټ سو، احساساتي سو او له لوبغالي ووت. ورپسې زدران هم خپله وکټ له لاسه ورکړه. بیا هم سیالي محمد نبی او نجیب الله زدران ته پاتې سوه. د لوبې 19 اور وو او افغان لوبډلې ته د بریا لپاره 23 منډې پاتې وې. نسیم شاه توپ اچونه کوله، هغه خورا چټک توپ اچوونکی دی. د اور تر پای وروسته معلومه سوه چې هغه د افغان لوبغاړو له لوري ټارګیټ شوی وو. په هغه باندې په دې اور کې نبی او نجیب دواړو یوه یوه شپږیزه ووهله او 12 منډې ترې واخیستې. دا شیبه ډیره اسانه و چې سړی ووایي افغان لوبډلې په لومړي ځل په لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې وروستی اور و چې 15 منډې پاتې وې، زمان خان پایل کړ. هغه په لومړیو شپږو توپونو 3 منډې ورکړې او په پاتې دوو توپونو 2 منډو ته اړتیا وه چې نجیب الله زدران شاټ واهه. فیلډر کیچ مس کړ او بال له باونډري واوښت او څلوریزه سوه. په دې سره افغانستان په دې تاریخي لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا ځل فضل حق فاروقي د دې سیالۍ غوره لوبغاړی اعلان سو. درېمه سیالي هم په سباني ورځ ترسره سوه. یو شمېر مینوالو او کرکټ څارونکو هیله درلوده چې افغانستان باید پاکستان کلین سویپ کړي، یعنی درې وړه لوبې ترې وګټي. خو افغانستان په آخري لوبه کې په خپله لوبډله کې هم ځینې بدلونونه راوستلي وو او لوبه یې د 42 منډو په توپیر وبایلله. په دې لوبه کې صدیق الله اتل د لومړي ځل لپاره د افغانستان استازولي وکړه، خوشونه ځلید. له دې سره دغه لوبلړۍ بشپړ سوه او له افغاني غالیو جوړ سوی جام افغان لوبډلې کور ته راوړ. محمد نبی عیساخیل د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
پا ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
اخوا د افغانستان کرکټ نلس کلنو ځوانانو عربي متحده امارات ته خپل لوبي سفر بشپړ کړ. د دې سفر پر مهال افغان لوبډلې له بنگلاديش او سریلانکا سره درې لوبلړې ولوبولې. د دې لوبلړې په ترڅ کې یو افغان لوبډلې وګټل، بل بنگلاديش او بل هم برابر پای ته ورسېده. په دې رپورت کې بعد د لوبو او افغان نولس کلن لوبډلې په تړاو پوره تفصیل له امید ظهیر مل څخه وورو.
د افغانستان تر نولس کلن کوم را لوبډلې خپل ورستۍ لوبلړې 2-0 پر وړاندې له سریلانکا وګټل. دغه لوبلړې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د عربي متحده امارات په ابو ظبي ښار کې پیل شوې و، په ترڅ کې پر لپسې دوه سیالۍ وشوې او افغان لوبډلې وګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوی په شپږ څلوېښتو اورونو کې 202 منډې جوړې کړې. په افغان لوبغاړو کې وفي الله ترخیل 18 نو مانشا 14 او جمشید خان 15 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره مالشا تریپاټي 4 افغان لوبغاړي اوټ کړل. که څه هم سریلانکا د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل کړی، خو د خلیل احمد د غوره توپ اچونې پر مټ یې یادې لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 1.5 اوور کې له لاسه ورکړل او 102 منډې وکړې. د سریلانکا لوبډل مشر شیون ډان یاد 18 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې خلیل احمد 15، فریدون داوودزی 2، کامران هوتک او ګلزار خان یو یو وکټ واخیسته. خلیل احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز په دویمه سیالۍ کې افغان لوبډل مشر په چاو ګټل او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا لوبډلې د لوبې په 1.5 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 102 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره ویهاس تیومیکا 3 او دویندو راناټونګا 28 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو په توپ اچونه کې فریدون داوودزی او کامران هوتک 3 او یما عرب 2 لوبغاړي اوټ کړل. د سریلانکا لخوا ټاکل شوی هدف افغان لوبډلې د لوبې په 3 اوور کې یوازې د 4 لوبغاړو په اوټ کېدو او د 6 وکټو په توپیر وګاټه. افغان لوبغاړي نومان شاه په دویمه سیالۍ کې هم نیمه سلیزه ووهل او 2 منډې وکړې. هغه د دې لوبې او لوبلړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. نومان شاه چې په دې سیالیو کې تر ټولو توپ وهونکو ښه وځلید، د خپلو لوبو په تړه وایي:
بالکل ډېر زیات خوشحاله یم د خپل کارکردګۍ سره. نو اول سر مې چو کې لږ د کنډیشن سره جوړ نه وم او لږ مشکلات وه. نو بیا کوچنګ سټاف چې ماته په ما باور وکړي او ماته ویل چې ته کولای شې، نو هغه سره بیره ما پرفارم وکړي او اوس انشاءالله سي د دې سیریز مو ډېر شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټ یا داسې شنی وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي. نو انشاءالله اوس مو ډېر شان ورته زده کړي او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. دې میچو سره
دغه راز عربي متحده اماراتو د نورلس کلنو ځوانانو د سفر په تړه افغان کرکټ بورډ وایي د متحده عربي اماراتو ابو ظبي ته په یاد سفر کې افغان نورلس کلنو درې لوبلړیو کې برخه واخیسته. چلومړی یې له بنگلاديش لوبډلې سره د 2 ورځنیو سیالیو لوبلړې وکړه او یو برابر پای ته ورسیده. ورپسې افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په خپل منځ کې 3 لوبلړې وکړه. چتل ولی بنگلاديش په خپل نوم کړه. خو وروستۍ د 2 لوبلړې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وشوه چې افغان لوبډلې 2-0 وګټله. باید وویل شي چې افغان 19 کلنې لوبډلې د مارچ په 10 نیټه له 28 لوبغاړو سره اماراتو ته سفر کړی و. د ویلو ده چې د افغانستان 19 کلن عمره ملي لوبډله د 3 په ورځ د اپریل پر 4 نیټه بیرته افغانستان ته ستنه شوه.
اوس د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو، د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل 14 پړاو سیالۍ د مارچ په 1 نیټه د تیر کال اتل لوبډلې ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې لومړۍ لوبه یې ګجرات وګټله. د کرکټ په دې ستر لیگ کې 10 لوبډلې برخه لري چې هر لوبډله د ګروپي پړاو تر پایه 4 سیالۍ ترسره کوي. دغه سوداګریز ټورنمنټ شاوخوا 2 دوام کوي او د هندستان په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. په سګنوي سیالیو کې هم 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. راشد خان، نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نوین الحق بیا د لکنو په لوبډل کې اخیستل شوی دي. یوازینی افغان لوبغاړی چې له 2010 کال راهیسې په آی پی ایل کې لوبه کوي او له هیڅ لوبې نه دی کینول شوی هغه راشد خان دی. نوموړي د آی پی ایل د سګنی پړاو په لومړۍ لوبه کې 2 لوبغاړي وسوځول او په سخت شیبو کې 10 منډې هم وکړې چې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز ښاغلی خان په دویمه سیالۍ کې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې پر وړاندې 3 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د مخ بدلونکي لوبغاړي جایزه هم وګټله. رحمان الله ګربز بیا په خپلې لومړۍ لوبه کې 22 منډې وکړې او فضل حق فاروقي په لومړنۍ سیالۍ کې 2 لوبغاړي وسوځول. نوید الحق او نور احمد تلا په دې سیالیو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو سیالیو د توپاچونکو په تازه درجه بندۍ کې 3 افغان لوبغاړو پرمختګونه کړې دي. په دې اعلان شوی درجه بندۍ کې د شلوریزو توپ اچونکو په ډله کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب رحمان اتم مقام نیولی دی. وروسته له هغې چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته دوه یو ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندیو کې هم بدلون راغی. د ښاغلي خان د درجه بندۍ نمرې 111 ته پورته شوې دي او له سریلانکایي توپ اچونکو هسرنګا 15 نمرې مخکې دی. د فضل حق فاروقي او هسرنګا ترمنځ بیا یوازې د درې نمرو فاصله ده. د شلوریزو سیالیو د توپ وهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکښ افغان توپ وهونکی رحمان الله ګربز دی چې اتلسم مقام لري. د ولید چې د لوبډلو تازه درجه بندۍ لانه د اعلان شوی، افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې 10 مقام لري. د سلیم دورانی پونوم د هند د کرکټ یو پخوانی ستور د اتات یا کلونو په عمر وفات شوی دی. د هند بیلابیلو رسپاړو له هغې ډلې هندوستان ټایمز د یکشنبې په ورځ د سلیم دورانی د مړینې خبر ورکړی دی. سلیم دورانی په خټه افغان او په کابل کې زیږیدلی و. نوموړی د هند د کرکټ آل راونډر لوبغاړی پاتې شوی او د 1968 تر 1970 لسیزې په ترڅ کې په 1930 لوبو کې 1202 منډې کړې وې. هغه یو ځل د ویسټ انډیز پر وړاندې 104 منډې هم کړې وې. د سلیم دورانی ترمړینې وروسته د افغانستان پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان پر خپل فیسبوک لیکلی، د هندي کرکټر افغان سلیم دورانی د مړینې خبر خوشنوون کې ده. هغه د افغانستان کرکټ او لوبغاړو یو ځانګړی مینوال او ملاتړی و. د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونو مسولین وایي چې د مالک امکاناتو او بودیجې د نشټوالي له امله سږ کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نه ترسره کیږي. ځینې نوري بیا وایي د روژې په وروستیو لسو ورځو کې د یادو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ورزش ملي کمیټه وایي چې د روژې میاشتې ډیری مناسبتي سیالۍ د فدراسیونو په شخصي امکاناتو یا شخصي سپانسر ترسره شوي او اوس هم ځینې ولایتونو کې روانې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت پر ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسولین وایي چې سږ کال به د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشټوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
څکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړې چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. دوی میاشتې وشوې چې ماشونه مونږ دی اخیستې او بودیجه هم نه در رسیدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو. د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیا بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالۍ او بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوس د فوټبال په تړاو یو خبر، د آسیا د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالیو په چاچونه بشپړه شوه چې افغانستان به په بی ګروپ کې له قطر، ایران او سویلي کوریا سره سیالي کوي. دغه په چاچونه د پنځشنبې په ورځ ترسره شو. په پلان کې ده چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالۍ د روان کال د جون میاشتې له 15 نیټې د جولای تر 2 نیټې په تایلند هیواد کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډله به خپلې ټولې ګروپي سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کړي. یا فدراسیون زیاتوي د دغو سیالیو څلور غوره لوبډلې به د آسیا په کوربتوب د ولس کلنو په نړیوال جام کې هم ګډون وکړی شي. د ولید چې په لومړي ځل د 14 کلنو ځوانانو پر ځای د 18 کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د سیالۍ ترسره کیږي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو او دا ځل درته د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون اړوند د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ریاست د نشراتو مسول اتل مشوړی لنډه مرکه وړاندې کوو. یاد ریاست په خپل ورستۍ بیان کې ویلي وو چې د درغلي او پر اساس د سوکوهنې فدراسیون ټول مشرتابه لدندو ګوښه شوې دي. خغلی اتل مشاړې په دې تړاو په پایل کې وایي
څنګه چې تاسو په جریان کې د اولمپیک ملي کمیټه او سپورت عمومي ریاست رهبری فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبری او ځینو نورو برخو کې تغییر راوستل سي. لامل هم په یاد فدراسیون کې د انتخابي سیالیو په برخه کې د درغلي موجودیت و چې څومره دوړاندې د تیر کال د دلو میاشتې په 18 نیټه په ننګرهار ولایت کې د بوکسینګ ملي فدراسیون انتخابي سیالۍ ترسره شوې. هلته د ځینو ورزشکارانو لخوا شکایتونه ثبت شول. د هغو پر اساس د موږ د تفتیش عملیات څېړنه وکړله او د څېړنې په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدلو چې په یادو انتخابي سیالیو کې درغلي شوې وې.
اتل صاحب راته ویلی شي چې څنګه درغلي شوې وه او چا کړې وه؟
د غلو جملې څخه ځینې داسې ورزشکارانو ته د په ملي انتخابي سیالیو کې د لوبېدو یا د سیالۍ حق ورکړل شوی و چې هغوی باید په دغو سیالیو کې نوې لوبېدلي، هغه اصول او تای مراحل نو بشپړ کړي. بل برخه د درغلي داوله چې دوه تنه داسې ورزشکاران د بوکس آسیایي ټولنې ته معرفي شوي وو چې هغه د حقوق حق نه وو.
کوم لوبغاړي په درغلي اچول شوي وو او په تازه پریکړه کې مو کوم لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کړي دي؟
احمد مجیب او زین الدین داس ورزشکارانو چې باید نو معرفي شوي دي. امید او حماس پر ځای یغه ټولنې تور ماری پښوی ولو چې د امدغو درغلې او پر اساس د اولمپیک ملي کمیټه او سپورت عمومي ریاست رهبری تصمیم ونیو چې د یاد فدراسیون په رهبری کې او په هغه کسان چې په دغه درغلې کې کېل دي باید تغییر راوستل شي.
د نویو تغیراتو په تړاو کومه پریکړه شوې ده چې څوک به یاد فدراسیون ته راوستل کیږي؟
د تغییر په اړه دا چې اوس څوک ګمارل شوی دی تر اوسه لا نه دی ګمارل شوی. د په اړه خپل فدراسیون تصمیم نیسي. مجموعه می دوی راغواړي او یو غوی بیا په دغه کې پریکړه کوي چې څوک د فدراسیون پر راست راوستل سي او نور مسولیتونو ته څوک راوستل سي. د درغلې په برخه کې ما درته لچا ته نه باید چې نوې لوبډلې په ملي انتخابي سیالۍ کې غوی ته حق ورکړل سو چې ولوبېږي او دوه تنه داسې کسان چې آسیایي ټولنې ته د معرفت حق نه درلودو د بوکس هغه معرفي شوي چې اوس بیرته د هغو په ځای افغانی اول کسان امید او حماس معرفي شو.
د افغانستان د بوکس یا سوکوهنې لوبډله کله او چیرته نړیواله سیالۍ لري؟
نړیواله سیالۍ یا دا چې بوکس ملي فدراسیون د بوکس ملي لوبډله په نږدې راتلونکي کې په کوم له کومو هیوادونو سره سیالي ولري تر اوسه لا دقیق معلومه نه ده. خو طبعا هغه فدراسیونونه چې ملي انتخابي سیالۍ بشپړې شوي وي او ملي ټیم تشکیل وي هغوی په نورو ملکونو کې خصوصا په آسیایي لوبو کې سیالي لري. نو کله چې د بوکس فدراسیون سیالي هم رانږدې شي نو موږ ته بیا سکیجول رالیږل کیږي. د همغه پر اساس بیا موږ د هغه نور تری مراحل کوو.
درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه مو هم دلته بشپړه شوه. لملتیا مو منند یو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
د انجن په شونځي کې داول سین سنولې تر 12 سم پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوی
لیاوار خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.